دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوزه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان او سیمې په اړه شمیر ریپورتونه او شنه نه در خبرو هم دغه سیده خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو د 19 پروګرامونو هم لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه ورو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
پاکستان وایي د پیسو له نړیوال صندوقه د پورونو اخیستو کې بهرنۍ مداخله نه مني. افغان چارواکي تسلیم شوي داعش وسلوال عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژني. او د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني نه د ملک ته خراب اقتصادي حالت ځواب غواړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د پورونو د اخیستو د چین سره د خپل هیواد د اړیکو اقتصادي رهداري په معاملو کې به د هیڅ کوم هیواد مداخله و نه مني. د زیاته کړه
No reason for anyone to intervene in that relationship.
پاکستان به هیڅ چاته هم دا اجازه ور نه کړی چې چین سره اړیکو کې مداخله وکړي. او که امریکا غني چې پاکستان به د آی ایم ایف نه پیکیج اخستو ورستو د چین قرض خلاص کړي نو دا صحیح خبره نه ده. بل دا چې نگران حکومت د آی ایم ایف نه قرض نشي اخستلې د لړکی حتمی فیصله به راتلونکي حکومت کوي.
نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جولای په 10 وویل د پیسو په نړیوال صندوق یا ایم ایف کې د امریکا د ټکس ورکونکو پیسې هم شاملې دي نو پاکستان ته د پورونو په ورکولو کې دغه اداره د احتیاط نه کار واخلي. مایک پومپیو دا هم وویل چې د امریکایي ټکس ورکونکو پیسې باید د چین جیب ته لاړې نه شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال لډیو ته ویل د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې په ځینو حلقو کې د میرمنو د ووټونو د کچې د 10% د ټیټوالي په نتیجه کې د بیا انتخاباتو په اړه پریکړه به د ووټ اچونکو د ټولې شمیرې د معلومېدو نه پس کولی شي. سهیل احمد زیاته کړه
اغه فارم باندې چې کله ریزلت مون تراشي کنه اغه سپیسیفیکلی د پولینګ سټیشن وایز ریزلت راشي د اغه نه بعد به دا پته لګي چې په کوم ځای کې یا کوم پولینګ سټیشن کې څومره ریزلت راغلی او ټرن اوټ. الیکشن کمیشن به دا ګوري چې دا کوم سپیسیفیکلی یو پولینګ سټیشن باندې وکو یا اونکو.
د پاکستان حکومت په 2018 کال کې د انتخاباتو په قانون کې ترمیم وکړ چې لمخې په هر حلقه کې اړینه ده چې 10% کې رای ورکوونکي د میرمنې وي. کنانو د هغې حلقې انتخابات په بیا له سره کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خپله ویب پاڼه څلور داسې حلقې ښودلې چې پکې د ښځو د ووټونو شمیر د 10% څخه کم دی. دا څلور وړه حلقې په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلو سیمو کې دي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو پخوانی وزیر مملکت او د مسلم لیگ نون غړي طلال چودري هم د راتلونکو 15 کلونو پورې نااهل اعلان کړی دی. پر نوموړي تور دی چې د عدالت سپکاوی کړی دی. په اسلام آباد کې د سترې محکمې د جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د قاضیانو یو پلاوی دغه پریکړه نن اعلان کړه. طلال چودري د روان کال په پیل کې د پنجاب په فیصل آباد ښار کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د سترې محکمې پر قاضیانو نیوکې کړې وې. تر دې وړاندې عدالت د مسلم لیگ نون دوه نور غړي نیحال هاشمی او دانیال عزیز هم د عدالت د سپکاوي په تور نااهل اعلان کړو. طلال چودري د جولای 15 په ټول ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ د 102 حلقې نه کاندیدو خو بریا نه و ترلاسه کړې. د ریشم په نوم یو هنرمند چې په نوخار کې په ډزو وژل شوی و پرون ناوخته په 400 کې خاورو ته وسپارل شو. د نوخار د رحیم آباد تړنی انسپکټر اجمل خان پرون مشال لډیو ته ویل د ریشم کورنۍ د هغې د خاوند فایده خان پر ضد د قتل رپورټ جمع کړی او دوی د نوموړي د نیولو هڅې پیل کړي دي. د تر ریشم خان وړاندې د پښتو ژبې یو شمېر نورې خزینه سندرغاړې هم د خپلو کورنیو لخوا په ورته ډول وژل شوي چې پکې مشهورې هنرمندانې غزاله جاوید او ایمان اوداس هم شاملې دي. افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته ویل چې په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوی سلګونه کسان د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کیږي. پرون ځایي چارواکو ویلي چې د دوو قوماندانانو په ګډون د داعش 200 نه زیات جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي دي. افغان چارواکي وایي د داعش جنګیالي د طالبانو سره د جګړې پر مهال ناتوانه شوي حکومت ته ځانونه تسلیم کړي دي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحاني ته یو میاشت وخت ورکړی سو هغه د ملک د مخ په خرابیدونکو اقتصاد له وجې د خلکو اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د پارلمان په وړاندې حاضر شي. نیمه سرکاري خبر اژاند اسناد اگست په لومړی لیکلي د ایران د پارلمان غړي له روحاني څخه چې په کوم موضوعاتو پوښتنې کول غواړي په هغه کې د ملک کمزور اقتصادي پرمختګ د بیروزګاری زیاتیدنه او د ایراني کرنسي په ډرامای انداز کې لویدنه شامل دي. روحانی وروسته له هغې د سختو نیوکو سره مخ شوی چې امریکې د روان کال په مې میاشت کې د 2015 کال له جوهري تړون څخه ځان وویستلو او پر ایران د بندیزونو د بحالۍ یادونه وکړه. دغه بندیزونه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د هغې موافقې پر اساس لرې شوو چې تر مخې به ایران خپلې جوهري حصې محدودولې. د جولای په 1 پر ټولنیزو رسنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې د ایران د اصفهان او کراچ په ګډون په ډیرو ښارونو کې سلګونه کسان د ریال د بیې د ټیټېدو وجه د جوړ شوی انفلاسیون خلاف مظاهره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لوی سارنوال جیف سیشنز غږ کړی چې 2016 کال په انتخاباتو کې د روسي او د هغه د کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه د پلټنو ته په سملاسي توګه د پای ټکی کېږدي. پر ټویټر د ټرمپ د دغه ورکړي پیغام په واشنگټن کې په زیات اندازه انتقادونه پارولی دي. د امریکا د ولسمشر لخوا دا غوښتنه پرون شوې وه، خو په غبرګون کې په کانګرس کې د ده خپلو ریپبلیکن غړو نیوکې وکړه. وی ویل چې پلټنې باید روانې وي. بل پلو ډیموکراټانو تور پورې کړ چې دا د امریکا د محاکمو په وړاندې د ټرمپ لخوا د خنډونو درولو تازه هڅه ده. د 2016 کال د امریکا د صدارتي انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د مداخلې پلټنه د ځانګړي قونسل رابرټ مولر لخوا پر مخ وړل کیږي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس درته زموږ همکار د هوا حالو د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ 90 پیسې. یو پاونډ په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.80 روپۍ 80 پیسې او په 2.20 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 2.40 روپۍ 40 پیسې او په 2.20 روپۍ 40 پیسې. او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 کم نه کم 28، بنو کې 9 او 9 او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 13 ډیګری سینټی گریډ وي.
پاکستان وایي د مالی نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستلو په اړه د امریکا بیان نامناسب دی. د اقتصادي چارو کارپو وایي پاکستان دی پور ته اړتیا لري. په پاکستان کې د حکومتداری او لسی احتساب په نامه نا حکومتي سازمان په دې اړه د پوهاوي غونډې پیل کړي دي چې آیا حکومت د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په لړ کې څه ډول عملي ګامونه پورته کړي او کنه.
ترمیم خورا غه په هند کې خو مطمئن دوه سه پورې څوک ځکه نشته چې څه دې سي په شفاف طریقه باندې ښکاره اسم نشته د حکومت په لړ کې.
د اورګزو په میشتي میله سیمه کې ځای خلکو او روغتیایي کارکونکو بیل بیل احتجاجونه کړي.
موټر د دوایانو کمې راغله ده او اپریشن او سمنونه نشته او نور ډېر تکلیفات دي کنه. د دیو جنا مو احتجاجان د اسپیټل باندې ده.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان ویلی چې د مالی نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو په اړه د امریکا بیان نامناسب دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ CNBC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال IMF ته خبرداری ورکړ چې پاکستان د دې پور نه ورکوي چې دارنګه هغه هیواد د چین قرض ورباندې ادا کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر وخت ویل چې امریکا باید پور اخیستل له چین پاکستان اقتصادي راهداري سره ونه تړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بارانو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته وویل د امریکا لخوا د پیسو نړیوال مالی صندوق IMF او چین نه متعلق بیان ورکول نامناسبه دي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکملولو کې یو دریم فریق کله هم خنډ نشي جوړېده. د ذکر دا چې د جولای په 13مه د امریکا بارانو چارو وزیر مایک پومپیو په ایوی مرکه کې IMF ته د پاکستان نوي حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړې وو او وینا ای وا چې د IMF پیسو کې د امریکایانو او نورو ټیکس ورکونکو پیسې دي چې باید د چین جیب ته لاړې نه شي. د مایک پومپیو وینا وا چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم د پاکستان نوي حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګې په لار دي، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغوی ته د چین قرضې خلاصولو لپاره IMF پیسې ورکړي. د عبدالله حسین هارون وینا وا
نو ریزن فور اني ون ټو انټروین ان دټ ریلیشنشپ.
پاکستان به هیڅ چاته هم دا اجازه ورنکړي چې چین سره اړیکو کې مداخله وکړي او که امریکا غني چې پاکستان به د IMF نه پیکیج اخستو ورستو د چین قرضه خلاص کړي نو دا صحیح خبره نه ده. بل دا چې نگران حکومت د IMF نه قرض نشي اخستلې، د لړکي حتمی فیصله به راتلونکو حکومت کوي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وايي د راتلونکو حکومت په وړاندې نه صرف اقتصاد خکول یو لوی چیلنج دی، بلکې د چین نه چې کم په اربونو ډالر قرض اخستای شوی وو نو هغه به هم خلاصول وي، او دا وجه ده چې پاکستان سره د IMF نه قرض اخستو نه علاوه بل کملار نشتا. د نوموړي وینا وا
یو خو تجارتي خساره د اوسه پورې کنټرول نه کړی شو، هغه اورت پرز باندې سیوا کیږي دا غي د وجنا د زر مبادله کما ذخیره پاکستان سره آپشن موجود ده، نو پاغه باندې ډیر زیات پرشر دی او هغه کی کمې را روان دي. بل د ټول وخت چیلنج دا ده چې د حکومت چې کوم پکیج غسته وایي نو هغه کی هم څه قرضه واپس کول دي، او دا شانتي چین چې کما قرضه غسه شوی نو هغه اوس باید ایګی
د IMF لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې له پاکستانه یې د قرض لپاره نه تر اوسه داسې کم درخواست ترلاسه کړې او نه یې هم په دې اړه پاکستانی چارواکو سره کمې خبرې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پروجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه لیکي د تحریک انصاف مشر عمران خان چې اوس نوې حکومت جوړوي نو نوموړي ته به له نړیوالو د قرضو اخیستو ضرورت وي. پاکستان له نړیوالو مالیاتي فنډ IMF څخه د قرضو اخیستل خپله مجبوري ګرځولې ده. اسرار الله مومند د دې لیکنې لنټکی وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ پخوانیو سلاکارانو احتشام احمد او عزیز علی محمد په خپل څېړنه کې ویلي وو چې هیڅ یو پاکستانی یا د IMF کوم چارواکی دې ته نه دی هڅول شوی چې د پاکستان د اقتصادي مسلو حل راوباسي، او همدغه وجه ده چې پاکستان له IMF څخه قرضو اخیستو ته دوام ورکړي. په مقاله کې راغلي له بده مرغه هیڅ یا د څېړنه نه ده لوستلې، ځکه که چا لوستی وي نو پر دې به پوه شوی وی چې له IMF څخه پاکستان په کومو شرایطو قرضه اخلي نو دا د پاکستان په تاوان دي. په مقاله کې راغلي د لسیزو راهیسې د IMF پروګرامونه د پاکستان پیداواري او پرمختیایي صلاحیتونه راکموي او پر نورو یې تکیه سیوا کیږي. IMF پرله پسې پاکستان ته په دې شرایطو قرضه ورکړي چې پاکستان د تیلو او بجلی په څیر شیانو باندې نور ټیکسونه ولګوي، خو له دې سره په پاکستان کې روزګار او سرمایه کاری دواړه اغېزمن شوي. همداراز چې کله پاکستان خپل کلنی مالیاتي اهداف ترلاسه نه کړي نو بیا د پاکستان مالیې وزارت له IMF سره په داسې شرایطو سلا شي چې پکې اکثره د سکول په پیسونو، بینکونو ته د پیسو په راکړه ورکړه، انټرنیټ او نورو شیانو هم نوي ټیکسونه لګول شامل وي. کاروباریان نشي کولای چې په خلاص مټه سرمایه کاری وکړي یا خپل کاروباری پلانونه جوړ کړي، ځکه چې دوی ته لسره دا معلومه اهم نه وي چې درې میاشتې پس به پر دوی څه قسمه ټیکسونه لګول کیږي. په مقاله کې راغلي چې IMF سو واري د پاکستان مالیه وزارت پر دې مجبوره کړي چې بغیر له پلانه د ولسی خدماتو خرچې راکمې کړي. همداراز چې کله په 1990 لسیزه کې د IMF د یو پروګرام لمخې د ولسی خدماتو په اخراجاتو کې کمی وکړل شو نو د پاکستان قومي بس سرویس په ټپه ودرېد. همداراز له هغه وخت راهیسې د پاکستان د ریلوي، پولیس، صحت او تعلیم په څیر د ولسی خدماتو د څانګو مالی فنډونه ډیر زیات راکم کړل شوي دي.
په پاکستان کې د حکومتداري او ولسی اتصاب په نامه ناحکومتي سازمان وایي چې لا هم دا نه ده معلومه چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په لړ کې څه ډول عملي ګامونه پورته کړي او کنه. یا سازمان په دې اړه د پوهاوي غونډې کوي. اسرار الله مومن پر رپورټ لري.
په پاکستان کې د حکومتداري او ولسی اتصاب په نامه نه حکومتي سازمان د سیمینارونو یو لړۍ پیل کړې چې هدف یې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملي کول دي. پرون د دې سازمان مشر اسدالله مشالډو ته وویل چې د نهې په ورځ په پېښور کې د قبایلي ضلعو پر موضوع سیمینار کې ګډونوالو وویل چې لا هم د قبایلي ضلعو اولس ته نه ده معلومه چې حکومت د پخوانۍ فاټا د آئینی اصلاحاتو په لړ کې څه قسمه عملي ګامونه پورته کړي او که نه. اسدالله وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې له شاملولو سره سم باید د خیبر پښتونخوا د تعلیم، صحت، پولیس، عدلي او نورې څانګې قبایلي سیمو ته غزول شوې وي خو لا هم داسې نه دي شوي.
اوس په دې کې مونږ مختلف مشران راغوښتي وو او هغې مشرانو خپلې خپلې خبرې وکړې چې په هغې کې د ترمیم خو راغی په هند کې، خو مطمئن د اوسه پورې څوک ځکه نشته چې څه داسې په شفاف طریقه باندې ښکاره اسم نشته د حکومت په لړک باندې چې هغوی مونږ ته دا وښایي چې یاره د اوسه پورې مونږ کم کم قدمونه اخیستي دي چې هغه دا کم چې دا ترمیم شوی ده چې دا به هلته کې د نافذ کېدو دپاره.
اسدالله وایي که د خیبر پښتونخوا په نوي حکومت کې د قبایلي سیمو استازي د زر تر زر انتخاباتو کولو د لارې شامل نه شول نو د قبایلي ولس ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د سیمینار یو ګډونوال پروفیسر سرفراز خان وای د 15 آئینی ترمیم د نفاس په موضوع پر دې اهم خبرې وشوې چې په قبایلي ضلعو کې د زر تر زره صوبایي او بلدیاتي انتخابات تر سره او د قبایلي سیمو لپاره د نوې ان اف سی ایوارډ معرفي کړل شي. سرفراز خان پرون له مشالو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې په یو کال کې دننه به په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات کیږي خو لا هم په دې لړ کې څه تیاری نه دی نیول شوی. نوموړی وایي باید نوې حلقه بندیانې وشي او که ممکن وي نو چې په قبایلي سیمو کې بیا مردم شماري وشي ځکه چې ځینې وایي د هیواد په وروستۍ سرشمېرنه کې د قبایلي ضلعو آبادي کمه ښودل شوې.
یعنی په پکار دي او هغه سره سره بچی دي سیاسي پارٹی هلته دي بیا به انتخابات کیږي. زیده د فاټا کې کم الیکشن کمیشن دفتر یې هغه و زیده دفترو کې بدلول دي او اسټاف ورته لیږل دي او چې کوشتلی پکار ده زر تر زره پکار ده کنه نه بیا ودایي چې صوبې کې به حکومت خو د صوبې وي او د فاټا کسانو په کې نمایندګي نه وي داسې ودایي جمهوري خبره نه وي
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او ولسمشر ممنون حسین د مای په اخرې اونۍ کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو آئینی ترمیم منظور کړل. له دې وروسته د پاکستان د پلان کمیشن پخوانی مرستیال مشر سرتاج عزیز مشال ډوته ویلي وو چې د اصلاحاتو عمل به وخت اخلي. د عزیز په خبره د آئین آرټیکل 200 ختم شوی، د ولسمشر او گورنر خصوصي اختیارات ختم شوی، د پولیټیکل ایجنټانو اختیارات لاړل او اف سی آر قانون ختم شو. نوموړي زیاته کړه چې په 3 کالو کې به ډېر کارونه واضح شي خو چې څنګه نفاذ وشي خلکو ته به بنیادي حقونه ورکړل شي او څوک به د یو باقاعده کاروایي پرته نشي ګرفتارېدی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د جولای پر 15 په ټاکنو کې پر ځینو حلقو د ښځو د کم ووټونو په اړه وروستۍ شمېره نه دی خپرې شوې. د کمیشن پر ویبپاڼه له معلوماتو سره سم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د کمی اسمبلۍ 4 داسې حلقې دي چې پکې د ښځو ووټ له ټاکلي حد یعنی 10% څخه کم دی. خو په صوبه کې د کمیشن یو ویان سهیل احمد د اګست پر لومړۍ نیټه مشال راډیو ته وویل چې د ووټ ورکوونکو وروستۍ شمېر او فیصدي معلومه سي نو بیا کمیشن پریکړه کولای سي. د ښځو د حقوقو فعالان وایي کمیشن دې پر دې موضوع هیڅ جوړجاړی نه کوي. پامیر ساحل رپورت لري.
په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو ویان سهیل احمد وایي د نتیجو د وروستیو فارمونو په لیستونو کې د ووټ ورکولو په ټولو مرکزونو کې د ښځو او سړیو د رایو شمیر او فیصدي شاملوي چې پر اساس یې انتخاباتي کمیشن د ټاکنو د باطلولو یا نه باطلولو فیصله کوي.
دا هو لکه موږ غیر حتمی نتیجه راکنه دي هغه فارم باندې چې کله ریزلت موږ تراشي کنه هغه سپیسیفیکلی د پولینګ سټیشن وایز ریزلت راشي د هغه نه بعد به دا پته لګي په کم ځای کې یا کم پولیس سټیشن کې څومره ریزلت راغلی دا ټرن آؤٹ چې کم الیکشن ایکس دی کنه نو هغه کې دا خبره ده چې پولینګ سټیشن یا کانسټیچوئنسی الیکشن کمیشن بدا ګوري چې دا کم اسپیسیفیکلی یو پولیس سټیشن باندې وکړو یا وکړو یا ونکړو. دا هم دی دا کې د ثوابیت دی ډیسکریشن دی د الیکشن کمیشن.
په 2018 زیږدیز کال کې د پاکستان حکومت په انتخاباتي قانون کې ترمیم وکړ چې پکې راغلی دی چې که په یوه حلقه یا پولینګ سټیشنو کې د ښځو ووټونو شمیر له 10% څخه کم وو نو کمیشن هغه انتخابات باطلولی او بیا ورباندې ټاکنې کولی شي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر خپل وب پاڼه د قومي اسمبلی څلور داسې حلقې ورکړې دي چې پکې د ښځو د ووټونو شمیر له 10% څخه کم دی. په دې کې یوه حلقه د خیبر پختونخوا د شانګلې، بله یې د ډېر اسماعیل خان د کولاچې او نورو سیمو، درېیمه یې د قبایلي سیمې خیبر د باړي او جمرود حلقه او اخیری یې د شمالي وزیرستان هغه ده. د شمالي وزیرستان پر حلقې د ښځو ووټونه 8.19% ښودل شوي دي. آزاد امیدوار محسن جاوید د وړ لدی حلقې څخه د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده. دی وایي که الیکشن کمیشن فیصله وکړي چې پر یو یا زیاتو پولینګ سټیشنو او یا هم پر ټولې حلقې بیا انتخاب وکړي نو دی ورته تیار دی. دی وایي ورسره د نتیجو وروستي فهرستونه او تفصیل موجود دی چې پکې راغلی دي چې هلته ټولو 9.93% ښځو رای ورکړي.
موږ د مقابلې نه چېرته موږ تختېدلي، موږ مقابله بیا هم کوو او هغې ته باجت نه پېږي. یو خو دا فکر تاسو کم یاد کو دا غلط دي. زموږ چې کم دغه دی د شمالي وزیرستان هغه 9.93 دی. نو هغه چې کوم دلته زموږ قانون دی په هغې کښې چې دا جنرل کاز ازیکټ چې ورته وایي هغې کښې د 9.15 چې پره یو شوي نو هغه به بیا لسې څارېږي.
دا وړ زیاتوي ده د ښځو د پولینګ سټیشنو د موقعیت په اړه پخوا هم انتقاد کړی وو او د پېښور هایکورټ کې یې یو درخواست هم شامل کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن پر وپاڼه راغلی دي چې د شانګلې د قومي اسمبلی پر حلقې شاوخوا 8% ښځو، د ډېر اسماعیل خان پر حلقې 3% او د خیبر پر حلقې شاوخوا 9.5% ښځو رایې کارولی دي. خو د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد زیاتوي چې کله د ښځو فیصدي حتمی شي نو بیا انتخاباتي قانون الیکشن کمیشن ته واک ورکړی دی چې د ټاکنو نتیجې باطلې کړي او هلته بیا انتخابات وکړي او یا یې ونه کړي. هلته په خیبر پښتونخوا کې د ښځو او ځوانانو د حقونو او په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د هغوی د زیاتې ونډې لپاره د یوه ناحکومتي سازمان مشره شاد بیګم وایي انتخاباتي کمیشن دې د ښځو د فیصدۍ په اړه هیڅ جوړجاړی ونه کړي او هر ځای چې د ووټونو شمیر له ټاکلي حده کم وي هلته دې بیا انتخابات وکړي.
انتخابات کو کی باقاعدہ کم لوگوں نے کسی خبر بندش کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن واخلی خام مخا
شاد بیگم د دیر مثال ورکوي او وایي د انتخاباتو په قانون کې تر ترمیم وروسته اوس هلته ګڼې ښځې رای ورکوي. د دې په خبره د دې قانون د عملي کولو له کبله اوس سیاسي ګوندونه هم ښځې ووټ ورکولو ته هڅوي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخ ځي. په داندې هیلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په خیبر پښتونخوا کې د خوراک څښاک معیار ښه کولو لپاره حکومتي ادارې د خوراکي شیانو کاروباریانو ته د لایسنسونو یا اجازتنامې ورکولو پیل کړی دی. حکومت وایي چې لایسنس نه لرونکو ته به د کاروبار اجازه ورنه کړل سي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د خوراک په شیانو نظر ساتونکو اتارټي د خوراک څښاک شیانو لپاره لایسنس لازمي ګرځولی او ویلي چې د خلکو صحت خوندي ساتلو لپاره به په صوبه کې د خوراک نړیوال معیار جوړوي. د خوراک څښاک کاروبار کوونکي به اوس لایسنس د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي نه حاصلوي. مشالډیو سره په خبرو کې د یاد اتارټي ویان اتاولا وویل که د خوراک څښاک کاروبار کوونکي دا لایسنس نه ترلاسه کوي نو شپږ میاشتې پس به د 2% کاروایی کیږي. دوی وویل چې د خوراک څښاک ښه معیار ساتلو لپاره ادارې دا قدم اوچت کړی دی.
د خوراک د توکو سره متعلق کم روزګارونه هم دي، هغه ټول به زموږ د کیفی فوډ اتارټي د امبریلا لاندې راشي او موږ ته به د فوډ اکانومي پته ولګي چې خیبر پښتونخوا کې څومره اکانومي جنریټ کړي، بیا به د هغې لپاره مونږ مختلف قسمه انیشیټیوز اخلو، لکه مونږ به بیا خپل فوډ سټریټس جوړو، یا چې کوم ماډل زګونه به جوړو، یا ماډل کارټس به جوړو، چې دا روزګارونه مونږ نور هم ښه کړو.
د لایسنس فیس او مودې په اړه د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي ویان زیاته کړه،
تر اوسه پورې زموږ جلې په میاشت کې د تیرې ورځې نه مونږ د 300 لایسنس اړولې دي، او ټوټل لایسنس مونږ 1500 ورکړې دي، او په دې د اگست په میاشت کې به دا مونږ د زرو نه اړول. هغه په دې وجه باندې چې د اوسه پورې مونږ د لایسنس کم کټګریز وي هغه فیسونه لږ زیات وو، هغه مونږ راکم کړ خلکو ته.
د لایسنسونو ورکولو په اړه د خوراک څخه د معیار او کتنې ماهر فلک نرز وایي چې د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي د اقدام سره به نه یوازې په سړکونو خرڅېدونکو شیانو بلکه په هر ځای کې د خوراک څخه شیانو معیار خشي.
په فوډ اتارټي چې کوم جوړ شي دا خو ډېر یو ښه کار شوی دی د موږ په کې. د دې باندې د دې کوم خلک د بزنس کې نوال او کنه هغه ډېر زیات مسلې وي، خاص طور باندې د هایجین پوینټ اف ویو سره. ټول هغه ته مسله په هایجین دي چې ټول کوم ځای کې د فوډ جوړي او هغه خلکو لپاره
د خوراک څخه د معیار او کتنې ماهر فلک ناس اووی چې د لایسنس لیارې به خلک معیاري شیان خرڅوي او ناروغۍ خپرېدل به هم کم شي.
د اورګزو په میشتي میلا کې ځایی خلکو او روغتیایي کارکونکو بیل بیل احتجاجونه کړي دي. روغتیایي کارکونکو لخوا د سیمې سرکاري هسپتال پر تړلو ځایی خلکو احتجاج وکړ او ویل چې ډاکټران د مریضانو علاج نه کوي. بلخوا بیا روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی هلته اسانتیاوې نه لري. طارق اورګزی نور حال راکوي.
دا اورګزو د مشتي میله په سرکاري هسپتال کې روغتيایي کارکونکو د خپل مطالبه په حق کې د احتجاج په توګه د مریضانو علاج او خپل کارا انکار کړی دی. د هسپتال یو چارواکي عبد الله اورګز مشال لډیو توای هلته سره دومره فنشتہ چتريوسل اویاو پر ډاکټرانو او نورې ملېتا معاشونه ورکی او باندې روغتيایي چاري پر مخبوزي نو زکه لمنګل ورځ رهسه پر احتجاج دی.
ما چوندې چې مت پټ نه کې اس کې پټ سیکریټ نه کنا او مو دل دوایانو کمره غلې ده او اپریشن سمنه نشتا او نور ډېر تکلیفات دي کنه د دیواجی نه مو احتجاجن د هسپتال باندې
بل خو د مشتي ملي ځای سدون کې هم د سرکاري هسپتال مخې ته په احتجاج ناستول او هلته د جشنبې پورز لا سهار تر ماسپخینه پورې د ډابوري غلجو او خیبر ته تلون کې مرکزی لارې تړلې و. ځای سدون کې شوکت رحمان وای دروختي کارکونکو پر احتجاج سخت پریشان دي زکه چې مریضانو علاج نه کیږي او زیاتوي کدا مسله زر ته زر حل نشول نو نه دوی به سخت متاثر شي.
ډېر زیات تکلیف دی مو ته بل طرف نه یو ذریعہ نشته ری صرف د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال دی کې مو مسلې حل کیږي نور هسپتالونو کې هو داسې مسله نه حل کیږي.
موږ چې کله په دغه اړه د صحت محکمې مشر له ډاکټر نواب علي سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې د مشتي ملي سرکاري هسپتال روغتیايي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف یعنی میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن له لارې چلوي، خو اوس له هغوی سره د کار ټاکلې موده پوره شوې ده نو ځکه ورته نور فنډ نه جاري کیږي. ډاکټر نوابلی زیاتوی د دوی کوشش روان دي چې دا مسله زر تر زره هواره کړي.
30 جون پورې کانټراکټ ختم شوی نو کانټراکټ رینیول غا د سکرانو کار دي، چونکی اوس کې هغه د فاټا مرجر خبرون روانه دي نو د مو د فاټا ډایریکټریټ اوس خبره نه چاليږي، اوس ډي جی سی بي صدا بزکو نو ډي جی سی بو سیکټری سیب کډیو تر رینیول ویر کی نو بس یو بیا خپل کار چاري کې او کډیو تر رینیول ویر نه کی نو بس جو بیا چې د هسپتال به مخبل سرکاري دغه نه شروع کو.
په 2013 کال کې د مشتي ملي سرکاري هسپتال ودانې تر جوړېدو وروسته حکومت هلته د هغې روغتیايي چارې غیر سرکاري ادارات په لاس کې ورکړې او په 2013 کال کې هسپتال د چلولو لپاره د میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن له ادارې سره معاهده وشوه. په سیمه کې مرکزی هسپتال ته تر اوسه مستقل او سرکاري عمله نه ده ورکړل شوی. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین 1:30 بجې سوي ده. نجیب امیر را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر عبدالله حسین هارون وایي له آی ایم ایف څخه د پورونو د اخیستو د چین سره د خپل هیواد د اړیکو او اقتصادي رهداري په معاملو کې به د هیڅ کوم هیواد مداخله ونه مني. دا بیان د امریکایي خارجه وزیر د څرګندونو په ځواب کې ورکړی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي د جولای 15 نیټې انتخابات پر مهال په ځینو حلقو کې د میرمنو د ووټونو د کچې د 10% نه د ټیټوالي په نتیجه کې د بیا انتخاباتو په اړه پرېکړه به د ووټ اچونکو د ټولې شمېرې د معلومېدو نه پس کولی شي. د ریشم په نوم یوه هنرمنده چې په نوخار کې په ډزو ول شوې وه پرون ناوخته په 400 کې خاورو ته وسپارل شوه. د نوخار د رحیم آباد تاڼۍ انسپکټر اجمل خان مشال رډیو ته ویلي د ریشم کورنۍ د هغې د خاوند فایده خان پر ضد د قتل رپورټ جمع کړی او دوی د نوموړي د نیولو هڅې پیل کړې دي. افغان چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا حکومت ته تسلیم شوي سلګونه کسان د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي. د ایران پارلمان په یوه میاشت کې دننه له ولسمشر حسن روحاني ځواب غوښتی چې دغه هیواد د کمزور اقتصادي پرمختګ د بیروزګارۍ د زیاتېدنې او د ریالو د بیې د ټیټېدو په اړه دې د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر لوی څارنوال جیف سیشنز غږ کړی چې د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د مداخلې پلټنو ته دې په سملاسي توګه د پای ټکی کېږدي. پر ټویټر د ټرمپ دغه پیغام په واشنګټن کې په زیات اندازه انتقادونه پارولي دي.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولې وړاندې کوم. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروې هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پایل کو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 5.3 میلیونه ده. د پیو چډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروی کې د ټولي آبادی تقریبا 85% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروی کې شاوخوا 2,00,000 مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی له تیرو څه کم 3 لسیزو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروې کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل:
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري، یو په لورنشکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي دا جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي. ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروې کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی هغه اجازه بیا اخلي او راجستانۍ بیا د قانون له مخې او راجستان نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستانۍ او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جومات کې راجستري دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروې په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل:
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته، دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدار ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اوله سر کې مشکل دي. که نه دلته په دې وطنونو کې
دی وای خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په دې اصولو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی هغه مجله وباسي د سپین غر په نوم باندې، هر دریو میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات دي لاله، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کېږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کېږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصه د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي چې دا غي جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغه هلته په منظم ډول واجې کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروې کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي:
په مجموع کې ټولو ادیانو دپاره، هغه ټولو د ادیانو دپاره د ازادي شته دی، لیکن د مسلمانانو دپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دی، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هغلته منځونه کوي. او د ناروې دولت البته موږ سره په دې باوري باندې هېڅ کوم دغه د کوي کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل: تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس ویلی، د ژبې درس هم ویلی، د نارویجي ژبه مو زده کوله، حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز کې یو کنجک، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سرپارې هم په ډېر په دقت سره څاره دغه کول بنا تا وایي.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل:
مو اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې. خو یې دا څوک چې دلته میشتي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کوردان دي، افغانان دي، دغسې پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځانته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډېر دي، او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده. د اسلامي شورا بعضې وخت کې چې څه مسایل پیدا کېږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک چې حرام او حلال دا مسایل، نو دا ټول اسلامي شورا شته دی، او دا ټول د مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې:
په اروپا کې او خصوصا په سکاندیناوی کې دا خو ډېر پرمختللي هېوادونه دي، او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي، او د ژوند سطح هم خلک په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه دیموکراسي ده او په دې دیموکراسي کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا لپاره کامل ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا تر نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسف زای وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده، خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل د کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې، او د اخترونو همدارنګه د په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور و پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هرې وچي، نو مور و پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي. مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کېږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي،
او د اختر منځونو کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونږ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته. چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې ارنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده، او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک د ټولو مسلمانانو، یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله، ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزای وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کېږي چې په ځینو کې یې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بده مرغه، یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، او یا دا نور خلک را پاسېږي او کلیسا یا جومات یا کمزي باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا ماشومانو ته پام وکړو، یا څه مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی متحس کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم، او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي، یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم لاتیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای سي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دې نه چې څوک ورته دغه وکړي، د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسا مانی دلته خپل دغه مخ ته وړي. کوم من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی. بالکل داسې سمه دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دی. دلته داسې یو دغه د بیان ازادي، هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی یم، خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي. بیا زما نه پوښتنې کړي د اسلام په دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لرئ، مګر همداسې دغه مونږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم او ما سره داسې یو برخورد دي کړی، داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی، او په پښتون افغان وطن کې خلک پوهه نه لري.
اصلا زمونږ په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواده دي، دا خلک کوم چې غولېږي په همدې باندې. که هلته که چېرته مونږ او تاسو دا خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو، هم د دیني مسایلو په څنګ کې مثلا مکتب ته مو لېږو او درسونه ووایي، دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي، دنیا د حالات نه خبر شي، په دنیا کې مثلا د هر دغه سره سخم خود، بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې مونږ زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایی هیوادونو چې کوم ذهنی او مادی پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه د دې نه چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي، زما پیغام دا دی چې زموږ د وطن یوازینۍ بدبختي زموږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زموږ د خلکو د تباهي لا ته دې سیوادي ده. زما د ټولو وطنداران ته دا پیغام دی چې په هر شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي، سواد د انسانانو د پیشرفت، د ترقی، د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل،
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقی ځوانانو او نو ځوانانو د نوي کول نه مخواست ده چې اول د خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي، ځکه اسلام کې افراطیت، افراط او تفریط قطعا منلی او نشته پکې، ځکه قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته، حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته. او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل دې د چپ او د ښي افراط نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي، هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندی او خوشاله اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوښتا او سم تاسو ته مشال رادیو بل اونۍ خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو چې فرخند اسد یې وړاندې کوي.
پوتان د ایلی خبرونه کې مزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن کوارډینیټر آمنه دورانی سره خبرې کوو.
روزمره چې د حکومت کارونه هغه باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول.
په پېښور کې د ښځو د لاسي توکو د خرڅولو د یو دکان جلکی وومن کرافټس په اړه هم تفصیل درکو.
او چې کله دا پروډکټ سل د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي ښځو ته ډایرکټلی زی او بل چې کم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګيږي.
امنا درانی د پېښور اوسیدونکو دا هغه په پولیټیکل ساينس کې شپاره سم کړی دی او اوس د ښځو په اړه د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف ویمن کوارډینیټر ده. امنا اوس په یو فیلوشپ سنگاپور ته هم تللې وه. د ښځو په اړه په صوبایي کمیشن کې د خپل کار په اړه امنا درانی وایي،
کمیشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې داسې یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبایي اسمبلی یو ډول تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څنګه هم کارونه دي، که هغه سکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، د هغې کې دا خیال وساتي حکومت کمیشن په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانه او د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملاو شي چې هغوی مخکې راشي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه پلی کولی شي. دې کې دا ده چې څه هم چې موږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه هغې باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان پکار دي، دغه شان پکار دي، سو دیټ چې موږ چې کوم کدي وي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي ماشوري.
دغه کمیشن چې د ښځو د مسلو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي، په دې وروستیو کې یې په دې اړه یوه پالیسي جوړه کړه چې څنګه ښځې په مختلفو مسلو کې قانوني مرستې ترلاسه کوي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس دوبایي حکومت یو دا هم د ښځو چې کوم ویلفیئر دی د ښځو چې کوم ښېګړې کارونه دي هغه پالیسی او قانون سازي اگر اتلسم ترمیم نه پس صوبائی حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن په دې لړ کې صوبائی حکومت چې کوم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیئر سماجی بهبود اداره او د ښځو د ترقۍ لپاره اداره ورته وایي هغې دغې یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره. ولې چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې موږ ډایرکټ قانون سازی کې نه راځو مونږ حکومت ته صرف مشاورت ورکو یو تخنیکی معاونت ورکو نو په دې حکله دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا د داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه ډېر په مؤثر طریقې سره نو دی کې مهمې خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلتھ دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنټ چې ورته وایي یا خود مختاري ورته چې وایي هغې کې د ښځو چې کوم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي چې هلی دلی اوشي چې د هغې کردار ایز ا ایکو سټیزن دی پروموټ شي نو دې لپاره موږ ډفرنټ تجاویز ورکړي دا پالیسی فریم ورک د څلو محنت نه پس کمیشن یو قسم دا جوړ کړی دی او اوس د هغه نه پس دا پالیسی د لاندې چې څومره هم زموږ تجاویزات دي د هغې اونرشپ واغوستلی شي د حکومت طرف نه او بیا غریب باندې چې کم کم دي کې کنسازي پکار دی یا انتظامی اقدامات پکار دي یا بل څه قسمه جوډیشل اقدامات پکار دي نو هغه باغستل کیږي.
دا چې دغه کمیشن به یوې عامې ښځې ته څه فایده رسیږي او یوه ښځه چې په کور او یا د کار په ځای کې څه مشکلات لري دا کمیشن د دغه ښځې د مسلو لپاره څه کار کوي په ځواب کې امینه وایي
هغه داسې دا جی چې البته زموږ کمیشن په صوبائی سطح باندې غونډ فوکس د زنانو لپاره دی او خیبر پختونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه ځپلې یو داسې علاقه ده سیمه ده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور بیا یو قسم دا بدتر به وایي نو هغې کې زمونږ کوم فوکس دا دی چې البته مونږ ایز اے کمیشن خو کار کوو خو مونږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم ګراس روټس لیول باندې یا چې کوم ښځې زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیسر کوو زمونږ چې کوم کوم فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه هراسمنټ شکار دي یا چې فیکٹریانو کې کار کوي یا د هغې مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډفرنس دی د هغې چې کم تنخواه دی هغه د نارینه چې کم د هغې ورکر کولیګ دي د هغې سره برابر نه دي نو مونږ دغه شان اقدامات او سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسی سطح باندې یا تھرو لیجسلیشن دی ټیک شي نو دغه شان وایو نو البته زموږ کار زیاتر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زموږ چې کوم عوامي نمائندې دي دغې سره زموږ براه راست کار دی خو هغه ښځې یا هغه جنکۍ یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي دغې دپاره هم مونږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټی وی په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زموږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې مونږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد چایا کو چې هغه ته پته لګي چې د هغه د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کمی ادارې دي چې د هغه ته تحفظ رسول شي دنه علاوه مونږ داسې یو قسم داسې د امامخ خبر او کړه چې میډیا کمپین سرچ کمپین چلو یا سکولونو کالجونو کې خپل چې کم پارټنر دي چې په کم آن دی ګراوند کار کوي هغه سره دغه شان سیمینارونو انعقاد کوو چې هغه زیات تر فوکس دغه چې کم شعور دی بیدار کولو لپاره هغه باندې کار کوو یا اویرنس کریټینګ باندې کار کوو.
امینا درانی د پاکستان نه یوازینی هغه جنۍ ده چې په سنگاپور کې د یو فیلوشپ لپاره منتخب شوه او هلته د 12 نورو ملکونو نه د راغلي هلکانو او نجونو سره د یو ښه مشروالۍ روزنه ترلاسه کړه. په دې اړه امینا وایي،
دا فیلوشپ چې دا مقصد دا ایشیا فاؤنډیشن فیلوشپ ده، او د دې مقصد دی چې خپل فیلډ کې کم زنانا دی یا کم دغه شان ایون میل او فیمیل دواړه دي په مختلف ایشیا د ایشیا کانټیننټ بر اعظم ایشیا چې کم مختلف ملکونه دي هغې کې خپل خپل فیلډ کې چې کم یو قسم دا ایکسل کول والا ینګ جنکې او لکان دي هغوی ته د مزید د هغوی د پروفیشنل ډیولپمنټ مواقع ورکولو لپاره دا فیلوشپ د ایشیا فاؤنډیشن طرف نه یا شروع کړې ده امریکایي حکومت. نو هغوی کې یو قسم یو خو خبره دا ده چې زمونږ د هغوی مقصد دا ده چې سنگاپور ته لکه چې دي اوس مونږ په پالیسی باندې زما چونکې کار د ښځو سره ریلیټډ پالیسیان جوړولو لپاره او د هغوی سره ریلیټډ قوانین جوړولو لپاره دی دی دا سنگاپور کې د دې چې کوم مشر دی لیکوان یو دغې په نوم باندې یو یونیورسټي یو سکول دی لیکوان یو سکول اف پبلک پالیسی. نو هلته مونږ ته دا ښودلې شو چې پالیسی څنګه جوړېږي او ایتیکل ګورننس څنګه کېږي او مونږ خپل ګورننس څنګه ښکول شو. خو دا چې کوم د بري اعظم ایشیا ده دا څنګه د ایکسل کې یا څنګه دا امپروز کېدی شي. دیکھیے ماں سر 12 نور کسان ہوں ڈبل کمبوڈیا ویتنام ساؤتھ کوریا نا افغانستان نا جو پاکستان سے اول جیسے فیلو ہے ماں جو اگست پہلے شروع ہے ماں وہ ماتے والا ڈیز آن خبر ہے جو پکے تو انڈیا نا نیپال نا جیسے ماں سر جن کے اول کانو اور دی مقصد داؤ چې دا گروپ چې دی دا ایز اے گروپ دا شان سکلز بھی تور کرے شی دی ایز اے فیوچر لیڈر خپل خپل فیلڈ کې ایمرج شي او خپل د ملک چې کوم یا د ترقې سره وابسته چې کوم پرابلم دي هغه ریزالو کړي.
دا چې ځوانان هلکان او جنکۍ څنګه د داسې فیلوشپس وظیفو او نورو مواقعو نه ګټه پورته کولی شي او څنګه ځان د دغه نه خبر کړي، آمنا وایي،
داسې ډېر فورم دي زمونږ پاکستان چې دا هغه ډېر یو قسم دا پرابلم کې ګیر یا د مسلو ډفرنټ مسلو سره مخامخ یو استعمال ده. دی کی اس کے کم بیرونی دنیا رہی کہ کم سیولائز ورلڈ دی اسپیشلی کہ کم دا ویسٹرن کنٹریز یا کہ یورپین کنٹریز ہم دی ہم دی کم دا جاپان ہم دی اگے دا شان دی زیاد موقع فراہم کئی دے دے خلق کو دپارا کہ اگے دی پخپل خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی مخ مخ تدرا شی خپل صلاحیتوں کی اضافہ کی اور بیا واپس خپل ملک تے دی کنٹریبیوٹ کی. لیکن مسئلہ دا دا چیز خو بد پختہ خبر حکما کہ زمون جنکو او الگ ایون الکانو تا اغه فورم ندی ملاو اغه ته پتہ نشته چې څنګه مون به مواقعونه فائدہ وا زه خو بد وایم چې مون خپل اینڈ باندې یا زه خپل خبر او کم نو چې مون زه یو بلاګ شروع کوم لګیم چې اغه کې دا ټول اپورتونټیز چې کم دي کم چې د بهر ملکونو حکومتونه ورته لګیا دي چې هغه د کده اعلی تعلیم د پاره یو کده تربیت د پاره یو کابل د پاره دغه یو ځای ته دي راشي. دې د پاره امپورټنت خبره دا هم ده چې زمونږ چې کم ځوان کول دي هغه د ټیکنالوژي سره د ځان آشنا کی او د ټیکنالوژي سره د ځان ډېر زیات خبر کی بل چې اوس خو د انفورمیشن ټیکنالوژي دور او د څومره چې اپورچونټی د دغه شان مواقع راځي او دا ډېر که تاسو د ښه رایټ فورم پته وي تاسو د ښه رایټ ویب سایټ او رایټ خلک او رایټ کنیکشن تاسو سره وي او که تاسو مثال په توګه پروفیشنل فورم ښه یوزفل شي نو دا ډېر داسې مواقع دي په درځاو چې انسان هغه خپل خبرې لپاره خپل د خلکو د وطن د فائدې لپاره.
اوس هم راځو دې موضوع ته. په پېښور کې د باخبر جینکو یا اویر ګرلز په نوم یوې نا دولتي ادارې لخوا د هغو ښځو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دوکان جلکۍ وومن کرافټس پرانیستل شوی دی چې مارکیټ ته لاسرسی نه لري. د دغه ادارې مشره ګلالۍ اسماعیل وایي د دې مقصد دا دی چې د هغو ښځو د لاسو جوړې شوې جامې په بازار کې خرڅې کړي چې دوکانونو او یا نورو لویو مارکیټونو ته د خپلو جوړو شوو جامو وړلو وس نه لري.
مونږ په پېښور کې د جلکۍ
وومنز کرافټ پنوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا د چکمې خزینه سې په کورونو کې کار کوي هغه دا شند پروډکټس جوړ کې چې کم د اربن مارکیټ کې خرڅېدل شي او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي خصوصا ډایرکټلی زی او بل چې کم دې د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې
د اویر گلس ادارې غړي وایي دغه دکان